بله
در برنامه که در پیش روست.
بله مننه امید مرز بان تاسو ستړي مشي. البته باید ویل چې دا خبرونه یو څه دوام کوي. د خبرونه دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکوشو وایزانو د لټي پروګرام ځای شوی. خو پر دې سربیره د افغانستان د روانو چارو په اړه یو مطالب او راپورونه هم په دې خبرونه کې راغون شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په کلنی خبر شوی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. او دغه راز د پاریس کلب کریډیټ ورکوونکو هیوادونو پریکړه کړې چې افغانستان ته به ټول پورونه چې له یو میلیارد ډالر اوړي بخي. خو مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو، فریده هوټس سیفي سټډیو ته راغلې او د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
پاریس کلب وایي چې د دې کلب کریډیټ ورکوونکي افغانستان ته خپل ټول پور چې تر یو میلیارد ډالر اوړي بخي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د امریکایي ځواکونو هدف په خپل حال دی چې اسامه بن لادن عدالت ته راوکاږي. پاکستان وایي چې له ایران سره یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې د ګازو د مهم پایپ لاین د جوړولو کار پیل شي. او د امریکا ولسمشر وایي په ختیځ بیت المقدس کې د یهودي ودانیو د جوړولو پر سر اختلاف به له اسرائیل سره د متحد ایالاتو اړیکې کړکیچن نه کړي. پاریس کلب پرونو ویل چې د دې کلب پور ورکوونکي افغانستان ته خپل ټول پور چې تر یو میلیارد ډالر اوړي بخي. پاریس کلب چې پکې 19 کریډیټ ورکوونکي هیوادونه غړیتوب لري، په یوې اعلامیه کې ویل چې افغانستان د نړۍ تر ټولو یو بېوزله هیواد دی او د کلونو جګړو د ورانیو د بیا جوړولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. په اعلامیه کې همداراز ویل شوي چې د پاریس کلب کریډیټ ورکوونکي هیوادونه سربیره پر دې افغانستان ته 1.6 میلیون ډالر وربخي. د دې کلب برخوا افغانستان ته 515 میلیون ډالر نور مرسته هم کوي. د پاریس کلب په غونډه کې جرمني، روسیې او امریکا برخه لرله. د امریکا د خزانه وزارت ویل د افغانستان د درستو بهرنیو پورونو د بخلو پریکړه به مرسته وکړي چې دا هیواد د اقتصادي ثبات لور ته روان شي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریستل وایي د امریکایي ځواکونو هدف په خپل حال دی چې اسامه بن لادن عدالت ته راوکاږي. مکریستل چې د ویډیو کانفرنس لالاري په واشنگټن کې خبريالانو ته څرګندونې کولې، د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ستاسو تر قومندې لاندې ځواکونو د اسامه بن لادن د نیولو لپاره له هڅو لاس اخیستی، وویل هیڅ کله هم نه. او زیاته کړې چې که اسامه بن لادن افغانستان ته راشي، دا زما مسؤلیت دی او موږ به یقینا د هغه د ژوندي نیولو هڅه وکړو څو عدالت ته یې راوکاږو. مکریستل وویل په دې شي ټول پوهیږي. د مکریستل دا څرګندونې د امریکا د لوی څارنوال ایرک هولټ له وروستیو څرګندونو سره په تضاد کې دي چې د سه شنبې په ورځ د کانګرس غړو ته ویلي وو چې اسامه بن لادن به هیڅکله هم په امریکا کې محاکمه نه شي، ځکه هغه به ژوندی ونه نیول شي. بلخوا په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریسل ویلي چې په تدریجي ډول د کندهار د بشپړو کنټرولولو لپاره د دوی لمړنۍ هلې ځلې پیل شوې دي. د کندهار ولایت عملیات د دې هیواد د اتکلنې جګړې د مسیر یا لوري د بدلولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما د ستراتیژۍ لپاره تر ټولو حساسه ازموینه ګڼل کیږي. جنرال مکریسل د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل د کندهار د پوځي عملیاتو لپاره هلې ځلې مخکله پیل شوې دي. د ډنمارک حکومت د مخالفینو هغه غوښتنه رد کړه چې له افغانستان څخه یې د ډنمارکي ځواکونو د وتلو لپاره د یوې نیټې د ټاکلو غوښتنه کړې وه. ډنمارک اوس په افغانستان کې 250 سرتیری لري. او د چک جمهوریت د سنا جرګې د حکومت هغه پریکړه تصویب کړه چې افغانستان ته نور 55 سرتیری استوي. د چک د سنا جرګې پروند 250 موافقو او 50 مخالفو رایو سره د حکومت دغه پریکړه تصویب کړه. دغه مسوده د ولسی جرګې منځوري ته هم اړتیا لري. د سوسیال دیموکراتانو په ګډون کین اړخو ګوندونو له دغه پریکړې سره سخت مخالفت څرګند کړی دی. ولسی جرګه به د دې اونۍ په پای کې په دې اړه رای اخلي. د چک جمهوریت پارلمان د روان 2010 میلادي کال په ترڅ کې په افغانستان کې تر 1350 سپورې د اسکرو زی پر زی کول تصویب کړی دي. تر لږ ځنډ وروسته د خبرونو ادامه اوري. راپورونه وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په بمبارۍ کې د القاعده یو مهم مشر وژل شوی دی. خبری رسنیو د امریکا د تروریزم ضد یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی څرګند شوی خبر ورکوي چې حسین الیحیا چې په تیر دسمبر کې په خوست کې د امریکا د سی آی ای پر اډې په ځنوژن کې حمله کې مهم رول درلود، تیره اونۍ د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشا کې د سخت دریزو د پټېدو په یو ځای کې د بی پیلوټه الوتکې په بمبارۍ کې وژل شوی دی. ویل کېږي الیحیا د القاعده یو مهم پلان جوړونکی او د چاودیدونکو موادو ماهر و چې له افغان او پاکستاني او طالبانو سره یې په عربي هیوادونو کې د القاعده او نورو سخت دریزو ډلو اړیکې ټینګ کړي وو. په خوست کې په تیر دسمبر کې د امریکا د استخباراتو سی آی ای په اډې یو اردنی ځنوژونکي حمله کړې وه چې په نتیجه کې د امریکا د سی آی ای و اجنټان ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر باراتون کې ونی په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنیو چارو لو وزیر سره د پاکستان د اقتصادي او امنیتی وضعیت د خکېدو په اړه خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل شوی دی چې کلینتن او شاه محمود قریشی به د دې خبرو مشري وکړي. په دې غونډه کې بعد اقتصادي پرمختګ، پوهنې، کرنې او امنیتی مسایلو په اړه خبري وشي. پاکستان پرونو ویل چې له ایران سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به د غازو د مهم پایپلاین د جوړولو کار پیل شي. د پاکستان د تیلو وزیر نوید قمر په یو بیان کې ویلي دی چې دغه تړون چې پرون لاسلیک شو یو تاریخي لاسته راوړنه ده. دغه پایپلاین په جوړېدو سره به چې کاربې تر 2015 میلادي کال پورې بشپړ شي، د ایران د فارس له جنوب څخه 250 میلیون مکعب فیټه غاز ولېږدول شي. د غازو دغه پایپلاین د پاکستان لپاره چې په ژمي کې پر مصرف کوونکو غاز وقفي پریکوی او پوری کې برېښنا قطه کوي ډیر مهم دی. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف او د جمعې په ورځ له جمهور رئیس دیمتری میدویدف سره وویني. هغه به د متحده ایالاتو او روسیې ترمنځ د وسلو د کمولو پر نوي تړون، د ایران پر اټومي پروګرام او د منځني ختیځ د سولې په اړه د خبرو په باب په مسکو کې وغږیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلیام برنز خبریالانو ته وویل په دې سفر کې به د سټارت یو په نوم د 1991 میلادی کال استراتیژیک پلان پر ځای چې په تیر دسمبر کې موده ختمه شوه د نوي تړون په اړه د پاموړ پرمختګ وشي. خو برنز ویل دا لانه د سرګنده چې وروستۍ موافقه به کله کیږي. تمه کیږي چې میرمن کلینتن به له روسیې سره د ایران د اټومي پروګرام په ارتباط پر تهران د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو په اړه هم خبري وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي اسرائیل په نظر کې لري چې د بیت المقدس په ختیځ کې په زرګونو نور کورونه جوړ کړي چې دا د منځني ختیځ د سولې له بهیر سره مرستن نه کوي. خو هغه د هم ویل چې دا مسله به د متحده ایالاتو او ډیر نږدې ملګري اسرائیل ترمنځ کړکیچ رامنځته نه کړي. اوباما د امریکا له خبري چینل فاکس نیوز سره په مرکې کې ویل د اسرائیل او متحده ایالاتو ترمنځ یو ځانګړی نږدېوالی دی چې سره نه لري کېږي. اوباما ویل کله کله دوستان له یو بل سره په یو نظر نه وي. تیرونه د اوباما ادارې په بیت المقدس کې د اسرائیل لخوا د ودانیو جوړول وغندل چې دا د اسرائیل د خوښنې سبب شو. د امریکا ولسمشر مرستیال جو بایدن اسرائیل ته د سفر په لړ کې په ختیځ بیت المقدس د سکي د شپاره سوي يهودي ودانه یو پلان وغند. داود ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه.
له فريده هور سيفين مننه چې د سات مهم خبرونه وړاندې کړل. تاسو ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو پیل شوي او د ماخام تر او بجو دوام کوي. وړاندې په خبرونه کې پاریس کلب چې پکې 19 کریډیټ ورکوونکي هیوادونه غړیتوب لري پرون اعلان وکړ چې دې کلب غړو هیوادونو افغانستان ته خپل ټول پورونه چې 1 میلیارډ ډالر اوړي بخښلي دي. د امریکا متحده ایالاتو د دې پریکړې هر کلی وکړ. راپور نوې امریکایي مستنتقانو د طالبانو لجک پوری چارواکي مولا عبدالغنی برادر څخه چې په پاکستان کې نیول شوی تحقیقات اپیل کړی دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. امریکا ولې باید له طالبانو سره خبرې وکړي؟ په دې اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو تحلیلي مقاله درته خبرو چې مشهور ژورنالیست او د سیمې د چارو څېړونکي احمد رشید لیکلې ده. د غرض د خبرونې په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي پروګرام لرو. د دې پروګرام ترڅنګ ځینې پر ځینې نور موضوعاتو راپورونه هم درته خبرو راسره وسه. پاریس کلب چې په کینو لس کریډیټ ورکونکو هیوادونه غړیتوب لري پرون اعلان وکړ چې د دې کلب غړو هیوادونو افغانستان ته خپل ټول پورونه چې یو میلیارډ ډالر واوړي بخښلي. د امریکا متحده ایالاتو د پریکړې هر کړی کړی له نړیوال بانک او د پیسو د وجی صندوق سربیره په پاریس کلب کې نولس هیوادونه په غیر رسمي توګه غړیتوب لري. دا ډله په میاشت کې یو وار په پاریس کې غونډه کوي او بې وزلو او د ودې په حال کې هیوادونو ته د پورونو د ورکولو یا بخښلو په اړه بحثونه کوي. د پاریس کلب د پرونی پریکړې تفصیل له فریده هوټ سیفی څخه اورو.
یو شمیر پور ورکونکو هیوادونو چې د پاریس کلب په نامه یادیږي پرون د افغانستان لپاره چې د نړۍ د تر ټولو بېوزلو هیوادونو په کتار کې راځي له یو میلیارد ډالرو څخه ډیر بهرنی پور وبخښه. د پاریس کلب په اعلامیه کې راغلي افغانستان ته د پورونو د بخښلو پریکړه له نړیوال بانک او وچی صندوق سره د هغه ګډ پروګرام له مخې شوې چې د نادارو هیوادونو د تمویل لپاره جوړ شوی دی. د راپورونو له مخې په لومړي ګام کې 440 میلیونه ډالر افغانستان ته وبخل شول او وروسته بیا پور ورکونکي هیوادونه په خپل خوخه دې ته حاضر شو چې 515 میلیونه نورې پیسې هم وبخي. د تیر میلادي کال په مارچ کې د پاریس کلب د افغانستان لپاره د پورونو مجموعه 2.1 اټکل کړې وه چې نیمایي د پاریس کلب د غړو هیوادونو لخوا ورکول شوې وي. د امریکا د مالیه وزارت وایي د پریکړه د افغانستان د اقتصاد د پیاوړتیا او پرمختګ لپاره شوې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک تونر افغانستان ته د پورونو د بخښلو په برخه کې وویل مارتونر وای نننۍ پریکړه د افغانستان لپاره د یوې لویې لاسته‌راوړنې نښه ده او د دې هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې د نړیوالې ټولنې احساس څرګندوي. د هغو پورونو د پیټي لري کول چې د افغانستان پر حکومت بار وو په دې هیواد کې د دوامدار اقتصادي پیاوړتیا په لاره کې یو جدي ګام دی. د تونر په وینا د امریکا په مرسته به د کابل حکومت په دې وتوانېږي چې خپلې مالي چارې په مؤثره توګه سنبال کړي. تونر زیاته کړه
performance under its IMF program and its progress on adopting
the Paris Club موافقه د هغه پروګرام د عملی کولو لپاره د افغانستان اجرات پر رسمیت وپیژندل چې په دې سختو شرایطو کې د اقتصادي پیاوړتیا او اصلاحاتو لپاره د نړیوال وچی صندوق د پروګرام لمخه کیږي. ل 2002 میلادي کال راهیسې د امریکا تخنیکی مشاورانو د افغانستان د مالیه وزارت سره جوخت کار کړي څو وکول شي چې د بودیجی پروسه مؤثره کړي، د مامورینو لپاره د پیسو ورکولو سیستم اصلاح کړي، د افغانستان د پور ورکولو سیستم بیا ورغوي او په مالیه وزارت کې د پور ورکولو مدیریت بیا رامنځته کړي چې د دې ټولو مسلو په اړه خبرې وشوې. په عین حال کې افغانستان ژمنه کړې څو هغه پیسې چې ټاکل شوی وخت خپل پور ورباندې پرې کړي د فقر او بېوزلۍ د کمولو لپاره ولګوي او د زرګونو کلونو انکشافي پروګرام ته چې د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل شوی نږدې شي.
و امر دل چې پاریس کلب چې په کینو لس کریډیټ ورکونکو هیوادونه غړیتوب لري پرون اعلان وکړ چې دې کلب غړي هیوادونه افغانستان خپل ټول پورونه چې یو میلیارډ ډالر اوړي بخښي. د امریکا متحده ایالاتو د پریکړې هر کله وکړ. لبل خو د افغانستان مالیه وزارت وایي د ټول هیواد په کچه سکال دولتي اوایت په سلو کې 15 پټل ور شوې دي. د هرات او جلال آباد ګمرکونو اوایت په ټولو کې زیات دي. د خبرې د مالیه د وزارت د اوایدو د ادارې لوی رئیس پرون هرات ته په سفر کې د اوایدو د راټولولو د یوې نوې ادارې په پرمستون کې غونډه وکړه. د غونډې په هرات کې د ازلي رادیو خبريال شرف الدين ستانګزي هم ورغلی وو او داسې راپور راکوي.
په افغانستان کې د 1300 هجري لمریز کال په اوږدو کې نږدې 3.5 میلیارد افغانۍ د دولت خزانه ته د مالیه ټولولو له درکه لویدلې دي چې د تیر کال په پرتله 15% ډیر والی لري او لوی برخه د هرات او جلال آباد ګمرکونو څخه ټوله شوې ده. دا خبره د افغانستان د مالیه وزارت د عوایدو د ادارې لوی رئیس ډاکټر احمد شاه زمانزي په هرات کې د وی خبرې غونډې په ترڅ کې د ازادي رادیو د پښتنې په ځواب کې وکړي ویل
تیر کال پر طالبان زموږ عواید تقریبا 15% مجموعاً ورتلل دي. په دې دوه ولایتو کې چې تاسو نو مخکې چې یو جلال آباد او یو هرات ولایت زموږ په اړه کې یو ډیر غټ سهم لري. د هرات ولایت د سس کال عواید تقریبا 3.5 میلیارد تر نن ورځې پورې دوی عواید په جلال آباد کې تقریبا 3.5 میلیارد افغانۍ دي چې تقریبا د تیر کال په پرتله 15% افزایش دوی لري.
زمانځي دغه خبرې د چهارشنبه په ورځ د هرات مستوفیت کې د منځنۍ کچې د مالیه ټولولو په نوم د یوې نوې ادارې د پرانیست غونډه کې وکړې. په کوم ادارې سره به چې د هغه په وینا سوداګرو او کسبګرو ته غوره کاري اسانتیاوې منځته راشي.
موږ په هرات کې یو نوې اداره جوړه کړې چې د متوسطه مالیه ورکونکو په نامه ده. دا به په نوې پالیسي باندې عیار وي او په نوې سیستم د مالیاتو راټولولو کې به کار کوي. مالیه دنده په خپله کوي چې خپل مالیه سنجش کې بغیر لدین چې موږ مامور تر راسي د مساکمن کوي خپل مالیه بانک تحویل کی او روسه بیا مالیاتی اداره بیا د مکلفات لري چې داغه کارونه پر مخ بوزي
بل پلو د هرات مستوفی کاغدي سخانوي اداره په نړیواله معیارونو برابر یاد کړه زیاته کړه په نړۍ کې پر مخ تللی سوداګری سیستم سره جوړه او د وخت ضرورت و د مالی وزارت مامورین وای په هرات کې 1200 تنه د منځنۍ کچې مالیه ورکوونکي پیژندل شوي دي
راپور زمور قضاوت ستاسو
راپور نوای چې امریکایي مستنتقانو په دې وروستیو کې د امکان پیدا کړی چې په مستقیمه توګه د ملا عبدالغنی برادر په تحقیقاتو کې برخه واخلي. ملا برادر چې په مرموزه توګه په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نیولو خبر خپور شو په پاکستان کې په امبن کې دی، که څه هم چې افغان چارواکو افغانستان ته د هغه د سپارلو غوښتنه کړې خو پاکستاني چارواکو تر اوسه د افغانستان د حکومت دې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. پاکستاني چارواکو په وروستیو کې ویلي چې له دننه به په پاکستان کې تحقیقات وشي. د امریکایي مستندقانو د تحقیقاتو په اړه د امریکایي یو چارواکي رویتر خبری آژانس ته د خپل نوم د نښودلو په شرط یو لړ څرګندونې کړي چې تفصیل یې د فریده هوډ صیفي په راپور کې اورو.
راپورونه وایي امریکایي مستنتقان په دې وروستیو کې د طالبانو د دوهم لوی سړي په تحقیقاتو کې چې د پاکستانیو لخوا ترې کیږي په مستقیمه توګه برخه لري. دا خبره پرون امریکایي مامورینو کړې ده. راپورونه زیاتوي ملا برادر چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې تر نیولو یوه میاشت وروسته خبر خپور شو د هغه پر تحقیقاتو د پاکستانیو لخوا محدودیتونو مشکلات رامنځته کړي وو. د هغو ګډو عملیاتو په لړ کې چې په نتیجه کې ملا برادر ونیول شو د امریکایي او پاکستان نوی مامورینو لخوا ډیر مرموز پاتې شول چې هیڅ یو دا هم نشو ویلی چې ملا برادر په کوم ورځ نیول شوی دی. امریکایي مقاماتو چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلي دا لا نه ده څرګنده چې په دې تحقیقاتو کې به د امریکا برخه د استخباراتي لحاظه څومره مؤثره وي. خو په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال ستینلی مکریستل خبریالانو ته وویل د ملا برادر نیولو په افغانستان کې د هغه په وینا په لوبه کې لوی بدلون راوست او د یو شمیر طالب مشرانو پر ځان اعتماد یې زیانمن کړ. خو مکریستل له ملا برادر څخه د تحقیقاتو پر مسلې بحث ونه کړ. تر دې دمخه د متحده ایالاتو او پاکستان لخوا د ګډې مرموزې حملې په اړه ویل کېږي چې د روان میلادي کال د جنورۍ په وروستیو کې شوې وه. په دې اړه ډېرې پوښتنې له جوابه پاتې دي، لکه د پاکستان ځواکمن استخباراتي خدمات به له طالبانو سره چې له ډېرې مودې ورسره ائتلاف کړی وو د هغوی پر ضد بشي، د ملا برادر پر ضد به کوم اقدام وکړي او دا اطمینان به ترلاسه شي چې په راتلونکي کې به د سولې پروسې ته زړه ښه کړي. جنرال مکریستل چې خبریالانو ته یې خبرې کولې وویل موږ داسې نښې وینو چې دوی یعنی پاکستان هڅه کوي چې لا دمخه د دسیسو په اړه معلومات پیدا کړي.
و امریدل چې راپورونه وایي امریکایي مستندقانو د طالبانو له جک پوری چارواکي مولا عبدالغنی برادر څخه چې په پاکستان کې نیول شوی دی تحقیقات پیل کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند د 2009 کال په اړه د خپل هیواد بشري حقوقو کلنۍ راپور خپور کړ. په دې راپور کې د افغانستان د ښځو حالت له مشکلاتو ډک بلل شوی. راپور د افغانستان په حکومت کې اداري فساد د اندېښنې وړ بولي خو د افغان حکومت لخوا د فساد په ضد یو شمېر هڅې هم ستایي. راپور د ملکي خلکو مرګ ژوبله د خفګان وړ بللې ده خو د ملکي خلکو د ژغورنې لپاره یې د جنرال مکریستل تګلاره هم ستایلې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ میلیبند د راپور د خپرولو په مهال پرون ماښام په لندن کې یوې خبري غونډې ته وینا وکړه چې د بشري حقوقو په لسګونو فعالینو او خبریالانو پکې ګډون درلود. هغه وویل هیواد باید د مدني حقونو لپاره د کیدونکو هڅو ملاتړ وکړي. د بشري حقونو په اړه د برتانیا راپور په 133 مخونو کې خپور شوی چې په نړیواله کچه تر بل هر ځای ډیر په ایران کې د بشري حقونو پر وضعیت تمرکز کړی دی. د ازادي راډیو خبریال حنان حبیبزی هم دې غونډې ته ورغلی او دا راپور یې رالیږلی دی.
د بشری حقوقو کلنۍ راپور د افغانستان حالات د اندېښنې وړ بللی دی خو سره یې هیله هم ښودلې چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول برتانیا له افغانستان سره کار کوي چې بشری حالت پکې ښه شي. د مرګ سزا، سیمه ییز حکومتونه، بندیخانې، قانون، د بشری حقوقو بنسټونه، د بیان ازادي او د ملکي خلکو مرګ ژوبله د افغانستان په اړه د دې راپور سرلیکونه دي. د برتانیا د بشری حقوقو کلنۍ راپور وایي ډېری ښځې په افغانستان کې له خورا بد حالت سره مخامخ دي. په افغانستان کې د برتانیا سفارت له افغان حکومت سره کار کوي چې په ټولنه کې د ښځو او نارینهو ترمنځ د حقونو د انډول په جوړولو کې مرسته وکړي. په راپور کې هغو پرمختګونو ته اشاره شوې چې په 2009 کال کې افغان میرمنو لرلی دي. دغه راپور وایي په ښوونځیو کې د 6.6 میلیونه زده کوونکو ترمنځ 6.5% نجونې دي. د شیعه کورنیو لپاره د یوې لانجمنې لایحې د ځینې مادو په اړه د برتانیا کلنی راپور اندېښنه ښودلې. دغه مادې د کور د میرمنې خپلواکي له منځه وړي. بله مهمه مسله د اداري فساد ده. راپور لیکي چې د اداري فساد له کبله د افغانستان د حکومت د پراخوالي چارې له ځنډ سره مخامخ شوي دي. د برتانیا د بشري حقونو راپور وایي فساد پر بېوزلو خلکو بد اغېز شیندلی او ولسي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي مخه نیولې ده. د بشري حقونو دغه راپور د افغان حکومت هڅې ستایلې دي چې د فساد په ضد د یو لړ اقداماتو د ترسره کولو ژمنه ورکوي. دې راپور د ناټو په بمباریو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله د خپګان وړ بللې او ویلي دي چې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې امریکایي قومندان جنرال کریسټل تګلاره ډیره د پام وړ ده. د قانون د حاکمیت په اړه د برتانیا کلنۍ راپور وایي ټولې هڅې روانې دي چې د پولیسو په شمیر کې ډیروالی راشي چې د قانون د عملي کولو جوګه شي. په دې راپور کې د بیان ازادي له مشکلاتو ډکه بلل شوې او د خبریالانو په ضد له یو شمیر ناقانونه اقداماتو څخه یادونه شوې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوید میلیبان دغه راپور داسې تعریف کړ. نوموړی وایي بشري حقونه او ډیموکراسي د ښه کار مهم راتلونکی دی په عملي توګه او همداراز په پرله پسې ډول. دا شیان په راپور کې شته دي. دا دواړه ځینې وخت د حکومتونو ترمنځ مات شوي دي او ځینې وخت له حکومتونو څخه بهر لکه ایران، برما او سوډان. په زړه پورې دا ده چې په دې راپور کې د تیرو 1.5 کلونو جنګي جنایتونو ته اشاره نه ده شوې چې په افغانستان کې ترسره شوي دي. هغه څه چې دا مهال په کابل کې د افغان حکومت او بشري حقونو د ډلو ترمنځ پر یوې جنجالي مسلې اوښتي دي.
و امریدل چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په کلنی راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې ده. اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو. احمد تکل ته به غوږ شو.
وال ستریت جرنال رسپانې په خپله وروستۍ ګڼه کې له طالبانو سره د خبرو اترو د اړتیا په اړه یو مطلب خپور کړی. د مطلب په پیل کې رسپانه پوښتنه کوي چې آیا امریکا او متحدان یې په افغانستان کې د دوامداره ثبات غوښتونکي دي او که یوازې د دې کړکیچ سمدستي حل غواړي. حال دا چې د رسپانې په وینا د افغانستان د حکومت د اوسنیو هڅو نتایج ښایي ځنډنې وي. ورسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې له طالبانو سره روغه ښایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره له زماني پلوه مناسب فرصت رامنځته کړي، خو داسې نه ښکاري چې له دې سره به په افغانستان کې د توندلارو وسلوالو ډلو د پناه ځایونو د مخنیوي لپاره اوږدمهالي ستراتیژیک اهداف ترلاسه شي. او ښایي د دې اقدام تر ټولو ناوړه نتیجه دا وي چې په دې هېواد کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. د ورسپانې په وینا له طالبانو سره روغه د افغانستان د لانجې د حل لپاره یوازې یو اقدام دی، خو له دې سره باید د پښتنو قومونو د خپګان د له منځه وړو په برخه کې هڅې هم ملګری شي. وال ستریت جرنال زیاتوي د طالبانو له مشرانو سره د روغې په مسله کې په کار ده چې پاکستان ته پراخه ونډه ورکړل شي. ورسپانه وړاندې لیکي له طالبانو سره د سولې معامله باید د افغان دولت په خوښه وشي، خو ورسپانه زیاتوي چې په دې برخه کې د افغان دولت او لویدیز ګټې سره په ټکر کې دي، ځکه د سولې له هڅو څخه د ولسمشر حامد کرزي هدف د خپلې واکمنۍ پیاوړي کول دي. خو امریکایان غواړي داسې حالت رامنځته کړي چې د طالبانو د بیا ظهور او د تروریستانو په یوه ځله د افغانستان د بدلېدو مخه ونیول شي، او دا دواړه اهداف له یو بل سره په ټکر کې دي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون رسپانه په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکي که جغرافیایي موقعیت د هیوادونو لپاره ټاکونکی وي، نو د عراق او افغانستان برخلیک دا دی چې باید دواړه د خپلو ګاونډیانو له لاسه له آفتونو سره مخامخ وي. رسپانه لیکي د دې دواړو هیوادونو سرحدونه د برتانوي استعمار په وخت کې تعین شوي، په دې معنا چې هم په افغانستان او هم په عراق کې داسې بېلابېل قومونه او قبیلې سره یو ځای شوي چې له ګاونډیانو سره په کلکو اړیکو تړل شوي دي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون د افغانستان د قومي قبیلوي جوړښت په اړه لیکي، په دې هیواد کې بیلابیل قومونه اوسي چې له ځواکمنو ګاونډیو هیوادونو سره کلک اړیکې لري. ورځپاڼه زیاتوي، افغانستان چې هیڅکله استعمار نه دی منلی، د خپل اوسني جوړښت په چوکاټ کې په نولسمه پیړۍ کې د برتانوي هند او د روسیې د وخت د امپراتوریو ترمنځ د یوه حایل دولت په توګه رامنځته شو، او د بدخشان د واخان په سیمه کې د نقشې وتلې لیکه د افغانستان د یوې برخې په توګه د دې لپاره پاتې شوه چې د برتانوي هند او تزاري روسیې ترمنځ د استکاک مخه ونیول شي. ورځپاڼه د دې برخې په پای کې لیکي، همدې موضوع ته په پام سره د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوید میلیبانډ په دې وروستیو کې په یو امریکایي پوهنتون کې د افغانستان د جګړې د ختمولو پر لارو چارو د خبرو پر مهال وویل چې په افغانستان کې د ثبات راوستو یوازینۍ لاره دا ده چې واک په خپله افغانانو ته وسپارل شي څو خپلې سیمې او کلي اداره کړي. انټرنیشنل هرالد ټریبیون د ښاغلي میلیبانډ له قوله زیاتوي، د دې کار د عملي کولو لپاره افغانان بشپړ سیاسي پوځي ملاتړ او په خلاص لاس د نړیوالو مالي مرستو ته اړتیا لري.
نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وامه اوریدل چې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له طالبانو سره د خبرو په اړه په یوه مقاله کې ویلي چې ولې باید له طالبانو سره خبرې وشي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم په وروستۍ ګڼه کې له طالبانو سره د خبرو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا مطلب مشهور ژورنالیست او د سیمې د چارو څیړونکي احمد رشید لیکلی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دې مقالې مهمې برخې به وروسته در واورو. اوس بیا هم راځو د افغانستان په اړه راپورونو ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د لوړولو څانګه پرون پرانستل شوه. دغه څانګه چې د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې په مالي او تخنیکي مرسته جوړه شوې، په ټول افغانستان کې به د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د لوړوالي دنده ولري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر سوریا دلیل دغه څانګه د پرانستلو په مهال تمه وښوده چې د دې نوې څانګې په جوړېدو سره به د روغتیایي خدمتونو کیفیت ته ډېره پاملرنه وشي. په دې اړه نور حال له کابل د ماریا صدیقی په راپورټ کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د لوړولو په هدف پر نویو پروګرامونو کار کوي. د دغه وزارت سرپرست د چهارشنبې په ورځ د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د لوړولو د آمریت په نامه د یوې څانګې د پرانیستنې پر مهال ومنله چې په روغتونونو کې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ټیټ دی. ډاکټر سوریا دلیل وویل چې یوازې د روغتیایي خدمتونو د کمیت لوړول مهم نه دي، بلکې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت لوړولو ته هم ډېره پاملرنه وشي.
وخت کې کیفیت خدمات
میرمن دلیل د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د لوړولو په اړه وایي چې کله چې د روغتیایي خدمتونو له کیفیت څخه خبرې کوو، بیلابیل اړخونه پکې په پام کې نیول کیږي. د ناروغانو او د هغوی د کورنۍ له غړو سره د روغتیایي کارکوونکو سلوک، په کلینیکونو او روغتونونو کې د حفظ الصحې مراعاتول، د روغتونونو کاري وخت، د درملنې او تشخیص لپاره ځانګړي پروسیجرونه، له اړتیا پرته د تشخیصي معایناتو څخه مخنیوی، له درملو څخه په سمه توګه ګټه اخیستنه، او همدارس په وخت باندې د ناروغۍ درملنه. په افغانستان کې اوس مهال ډېر شمېر ناروغان د درملنې لپاره په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د ټیټ کیفیت له امله له هیواده بهر ځي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیایي ادارې چارواکو د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د لوړولو د برخې د پرانیستنې پر مهال چې مالي او تخنیکي مرستې ورسره کړې، په روغتیایي مرکزونو کې د کیفیت پر لوړولو ټینګار وکړ. د دغه ادارې استازی میرمن سوزان براک وویل چې د عامې روغتیا وزارت په مرسته به د روغتیایي خدمتونو د کیفیت په لوړولو کې مرسته وکړي. میرمن براک وایي چې موږ د روغتیایي خدمتونو د کیفیت لوړولو د برخې په مرسته به هڅه وکړو تر څو د افغانستان د عامې روغتیا له وزارت سره افغانانو ته د با کیفیت روغتیایي خدمتونو په رسولو کې مرسته وکړو. د افغانستان په روغتیایي مرکزونو کې له ناروغانو سره د روغتیایي کارکوونکو او ډاکترانو ناسم چلند، د حفظ الصحې نمراتول او د لازمو وسایلو نشتوالی له هغو لویو ستونزو څخه دي چې خلک یې په اړه شکایتونه کوي. خو د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دغو ستونزو د لمنځه وړلو لپاره هڅې روانې دي.
د هرات په شندن ولسوالۍ کې د قومي مشرانو په نوښت د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل شو. د شندن ولسوال وایي اټکل کېږي چې په 300 جریبه ځمکه کې به کوکنار کرل شوي وي. نور حال شرف الدین سرنګزي په راپورټ کې.
د شندن ولسوال ملال محمد په ټلیفون سره ازادي راډیو ته ویل د زیرکو په سیمه کې د کوکنارو له منځه وړلو چارې عملاً پیل کړې.
تقریباً
ولسوال زیاته کړه د کمپاین له بهیر څخه ولسی مشران څارنه کوي تر دغه مهاله هیڅ کوم مخالفت او مقاومت د کروندګرو له خوا نه ده ورسره شوی. که څه هم په خپله ولسوالۍ کې د کوکنارو کښت د تیر په پرتله کم یاد کړ، خو په دې سربیره یې هم لرې پرتو سیمو کې د 300 جریبه ځمکې د کار اټکل وکړ. زیاته یې کړه کښت د کروندګرو د غربت او بې وزنۍ له وجې کړی ده. سمدستي یې دولت د کرنې په برخه کې وړ پروګرامونه لاسلاندې نیولي دي. د هرات والی احمد یوسف نورستانی وای له شینډن پرته د هرات نور ولسوالیو کې کوکنار سږ کال نه دی کرل شوی.
وخت په افغانستان کې 8:30 بجې البته چې 10 ثانیې هم پراوختي دي. فریده هوټ سیفی ستډیو ته راغلی او د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
پاریس کلب وایي چې کریډیټ ورکوونکي افغانستان ته خپل ټول پور چې تر 1 میلیارډ ډالر اوړي بخي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې په تدریجي ډول د کندهار د بشپړو کنټرولولو لپاره د دوی لومړنۍ هلې ځلې پیل شوې دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې د تیزیدو په صورت کې ممکن ډېرې کورنۍ خپل کوچنیان اروپایي هیوادونو ته د غیر قانوني کارونو لپاره واستوي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې امریکا تر اوسه پورې د روسیې له لارې افغانستان ته د باروړونکو یا کارګو الوتکو 100 پروازونه کړي دي. د چک جمهوریت د سنا جرګې د حکومت هغه پریکړه تصویب کړه چې افغانستان ته نور 55 سرتیری استوي. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په بمبارۍ کې د القاعده یو مهم مشر وژل شوی دی. پاکستان وایي چې له ایران سره یو تړون لاسلیک کړی چې د مخې د ګازو د مهم پایپ لاین د جوړولو کار پیل شي چې له لارې به یې ډېره اندازه ګاز له ایران پاکستان ته ځي. تاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر آنند روسیې له بهرنیو چارو د وزیر او د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر سره په مسکو کې وویني. او د امریکا جمهور رئیس وایي په ختیز بیت المقدس کې د یهودی ودانیو د جوړولو پر سر اختلاف ما له اسرائیل سره د متحد ایالاتو اړیکی کړکیچن نکړي.
تاسو ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دوهمه نیمه کې البته چې ورته رسیدلی یو په ورستۍ برخه کې تاسو د ورکوښو ځانو د لټه پروګرام ځای شوی. خو اوس به د واشنگتن پوسټ ورسپانې د تحلیلي مطلب ته مخه کړو. واشنگتن پوسټ ورسپانې تر دې عنوان لاندې چې ولې باید امریکا له طالبانو سره خبري وکړي، د مشهور لیکوال او د سیمې د سیاسي چارو د کارپو احمد رشید په قلمي او تفصيلي مقاله خبره کړې ده. احمد رشید لیکي په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې هیله چې طالبان جر کمزور شي د افغانستان د جنگ دګر ته توجه زیاته کړي او څاري سیمه ایز قدرتونه په افغانستان او سیمه کې بیا کړکیش ته لمنوهي. احمد رشید لیکي چې په خاص ډول پاکستان او ایران غواړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د احتمالي خبرو مخکې د سیمې د راتلونکي بڼې جوړولو کې محلي قدرتونه داخل شي، چې په دې صورت کې به د امریکا اختیارات هم محدود شي. دی وایي چې سیال سیمه ایز قدرتونه خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره په افغانستان کې له قومي اختلافاتو څخه ګټه پورته کوي. په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې د احمد رشید په قلم د خبرې شوې مقالې تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
احمد رشید په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې لیکلي دي چې امریکا اوس هم په افغانستان کې روان جنگ د بغاوت او شورش ضد جنگ غني، خو په واقعیت کې افغانستان له څو بعدي ګواښونو سره مخامخ دی چې ټول مهم ګاونډي هیوادونه پکې داخل دي. دای وای سره لدی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له افغانستان د خپل قواو د تدریجي وېستلو خبره کړې، خو افغانستان او ګاونډي هیوادونه په دې متيقین دي چې ناتو او امریکایي ځواکونه به راتلونکي اوړی بشپړ وتل پیلوي. احمد رشید لیکي چې د ایران جمهور رئیس احمد نژاد له کابل د خپل وروستي لیدنې پترس کې په ډاګه ویل چې له افغانستان د لویدیځو عسکرو له وتلو وروسته به ایران په افغانستان کې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره هلې ځلې وکړي. روسیا او د منځني ختیځ هیوادونه هم لیدل کېږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرو کې غواړي برخه واخلي. خو له ټولو خطرناکه خبره دا ده چې د پاکستان او هند ترمنځ بل وکاله جنگ په وروستیو څو اونیو کې زور اخیستی. احمد رشید لیکي چې روان وضعیت د 1990 کلونو د واقعاتو یاد ذهن ته راولي. هغه مهال چې افغانستان له خونړۍ کورنۍ جګړې سره لاس ګرېوان و، روسیې، ایران او هند د شمالي ټلوالي ملاتړ کاوه او پاکستان او سعودي عربستان د طالبانو تر څنګ ولاړ و. خو اوس وضع لا نوره هم خطرناکه، ځکه ده چې هند او پاکستان دواړه اوس اتومي هیوادونه دي. القاعده شبکه او د دوی افراطي متحده ډلې په پاکستان او نورو ځایونو کې فعالیت کوي. په افغانستان کې د ناتو لاسته راوړنې دومره پراخې نه دي او د افغانانو خپل منځي اختلافاتو هیواد کمزوري کړی دی. هغه اختلافات چې گاونډي هیوادونه ورته لمن وهي کېدای شي یو سیاسي او امنیتي بحران رامنځته کړي. احمد رشید زیاتوی چې ناتو او امریکا ویلي دي چې لاهدي طالبانو سره د کابل د روغې ملاتړ کوي. خو د امریکا حکومت تر اوسه له طالب مشرانو سره د افغان دولت د خبرو په اړه کومه فیصله نه ده کړې. هند، ایران او روسیه له مودې راهیسې له طالبانو سره د خبرو مخالف دي. دوی نه غواړي چې د دغو خبرو په نتیجه کې د پاکستان او یا د امریکا نفوذ په سیمه کې پراخ شي. هند کوشش کوي چې هغه سیمه ییز ائتلاف بیرته راژوندی کړي چې په 1990 کلونو کې د طالبانو او پاکستان خلاف جوړ شوی و. احمد رشید لیکي چې د روسیې صدر اعظم ولادیمیر پوتین هند ته د خپل روسي سفر په ترڅ کې په دې خبري وکړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو لوتلو وروسته دواړه هیوادونه باید د افغانستان په اړه ګډه پالیسي غوره کړي. د هند لوی چارواکو په کابل کې له جمهور رئیس کرزی سره لیدلی او د رواني میاشتې په پای کې ایران ته هم ځي. خو د پاکستان اردو هم په افغانستان کې ځانته ونډه او رول غواړي. پاکستانی مشهور لیکوال زیاتوی چې اسلام آباد په تیرو اتو کلونو کې د طالبانو مشرانو ته په خپل خاورې کې پناه ورکړې، خو په وروستیو اونیو کې هغه یو شمیر طالب مشران ونیول چې د پاکستانی جنرالانو او استخباراتي چارواکو تر شا یې د سعودي عربستان په منځګړیتوب له کابل سره خبرې کړې وې. خو اوس هم د طالبانو داسې سخت دریځي مشران شته چې کېدای شي له کابل سره په راتلونکو خبرو کې د اسلام آباد امنیتي اړتیاوې تر سره کړي. د سیمه سیاسي کارپو او مشهور لیکوال احمد رشید زیاتوی چې جمهور رئیس کرزی اسلام آباد ته د خپل روستي سفر په ترڅ کې دا ومنل چې پاکستان په افغانستان کې ځینې مشروع امنیتي اندېښنې لري، خو اسلام آباد باید نیول شوی طالب مشران کابل ته وسپاري. احمد رشید لیکي چې لوړ رتبه افغان چارواکو په خپل خصوصي څرګندونو کې ادعا کړې چې اسلام آباد د هغو طالب مشرانو په نیولو چې له کابل سره یې تماسونه درلودل د سولې خبرې تخریبوي. پاکستانی لیکوال احمد رشید لیکي چې کرزی غواړي واشنگتن قانع کړي چې له طالبانو سره د دل لارې خبرې وکړي نه د پاکستان لارې. د زیاتوی چې ځینې طالب مشرانو لویدیځو او عربي منځغلو ته ویلي دي چې د کرزی له حکومت سره د دوی خبرې د دوی او امریکا ترمنځ خبرو ته لاره جوړولی سي. احمد رشید لیکي چې امریکایي چارواکو ورته ویلي دي چې دوی له طالب مشرانو سره د خبرو په موضوع فکر کوي، خو تر اوسه یې په دې اړه ځکه کومه فیصله نه ده کړې چې په دې حق له اختلافات لري. بلخوا د پاکستان او هند ترمنځ پټ جنگ په دې وروستیو کې زور اخیستی. احمد رشید لیکي چې امریکا باید په سیمه کې د کړکیچ د کمولو لپاره ډیپلوماټیکي هلې ځلې وکړي او ټول گاونډي هیوادونه باید دا سره ومني چې د افغانستان په چارو کې به لاس نه وهي. احمد رشید د مقالې په پای کې لیکي چې که هر څومره امریکا او ناتو له طالبانو سره د خبرو موضوع وځنډوي، په افغانستان او سیمه کې ناکراری نور هم زیاتیږي، د لوی جنگ خطر هم زیاتیږي چې په ګرم تنور کې به القاعده او نور افراطي ډلې ډوډۍ پخې کړي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د تحلیلي مقالې مهمې برخې مو اوریدلې چې پاکستانی ژورنالیست او د سیاسي چارو څېړونکي احمد رشید په دې ورځپاڼې کې خبره کړې و. احمد رشید ویلي چې د امریکا حکومت په دې هیله غواړي طالبان کمزوري کړي او د جګړې ته ډېره توجه زیاته کړې ده، خو بل لور ته بیا سیمه ایز قدرتونه په افغانستان او سیمه کې کلکیش تلمن وهي. احمد رشید وړ مورز لیو پاکستانی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې پاکستانی چارواکو په وروستیو کې طالبانو مشران د دې لپاره ونیول چې له طالبانو سره د افغان حکومت په خبرو کې مهم رول ولوبوي. په همدې سره د دې خبرونې وخت هم نور البته د راپور نو خبرېدو ته نور وخت نه دی پاتې. ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو السلام علیکم په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخ او بریالي وسی د دې بیا هم د تاسې ورکشوي عزیزان لټو په دې هله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورکشوي عزیز پیدا شي نو راځي چې دغه پروګرام تر پایه وورو دغه د ورکشوي عزیزانو او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم د ازادي رادیو څخه د ورکوښو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 00 22 24 40 15 گرانو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي خپل ټلیفوني پیغامونه مونږ ته پریږدي لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي ګرانو اوریدونکو کله چې تاسو ازادي رادیو ته ټلیفوني پیغامونه پریږدي لطفا خپل ټلیفوني پیغامونه لاندو وایي په ټلیفوني پیغامونو کې لطفا اول خپل نوم واخلې ورپسې د هغه چا نوم واخلې چې لټوي او لټولو څخه مهمه ده چې د ټلیفون شمیره وایي ځکه ډیر کله زموږ اوریدونکو مونږ ته ټلیفون کوي خپل ورکشوي عزیز لټوي خو د ټلیفون شمیره یې یادوتلې وي نو ګرانو دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې له ټولو څخه مهم هغه پیغامونه وورو کوم چې ازادي رادیو تر رسیدلې دي او په دغو پیغامونو کې د تاسو ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي دغه پیغامونه به یو په بل پسې وورو
ستاسو غول افغان د پاکستان د پښین څخه خبرې کوم چې موږ سره دوه افغانان دي چې یو یې د شهر نیمېږي فاسبان دي د کابل ولایت اوسیدونکی دی تقریبا د شل د تر دېش کال پورې عمر لري او یو بل یو افغانۍ چې موږ سره راځي دی نوم یې ګلالۍ نومیږي تقریبا د 18-19 کال پورې عمر لري ګلالۍ وایي چې پلار مې درځي دی او ورور مې موټروان دی په دې باره کې که هر څوک معلومات غواړي دې ما سره دې په دې نمبر رابطه ونیسي 0-3-3-2-8-0-4-0-0-0 یو از بیا 0-3-2-8-0-0-8-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
پاکستان سندی درآباد څخه خبرې کوم. تندو علم مری دلته یو ځوان دی چې دوه درې کاله کېږي نوم یې سلام دی. ګرځې را ګرځي اول خو لاس وځلی و، بعد هغه بیا دلته ټیکهداران یو څه چنده منده یې سره وکړه، لاس یې ناسوب شو ولا پرې کړی. ګرځي را ګرځي وارس یې نشته، کله کله دماغي تاوین هم خراب دی. د کندهار ایرازي کې کور دی، کندهار ایرازي، او دلته د اجنۍ هغه نمیږي، د هغه بټۍ په مخامخ یې کور دی. پلار یې نه هغه نمیږي، یو ورور نوم یې آیت الله دی، یو سیف الله دی، یو عبدالولي دی، دی په خپله سلام نمیږي. دلته یو څه پیسې هم جمع دي، مهرباني دې وکړي که یا ورور یې اوري دا بیان، یا یو خپلوان یو عزیز یې اوري، دغه په دغه شماره دې مشته ټلیفون وکړي، 02 02 8 55 55 5 4 5 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
افغانستان د ټولو ازادي رادیو کارکونکو ته سلام احترام کوم او اوریدونکو ته هم احترام کوم. ز د اجتماعي مؤسساتو خیری کارمند یم او په کابل کې فعالیت لرم. محمد نبی د ګلاب زوی چې لس کاله عمر لري، د مور نوم یې ګل بابو او د خواندو نمونه یې خدیجه شفیقه جمیله او خاتمه ده. دورونو نمونه یې فضل باری او باری دی. د ماما نوم یې محمد ولی. تقریبا دو کاله درې کاله کېږي چې دا د کور ورک شوې دی او اوس اصلا خپل ځان د کوټې نه د پاکستان او د سریابو د کلي نه د نور آباد د منطقې نه خپل ځان معرفي کوي. محمد نبی وایي چې زه اصلا د کندهار او یا د هلمند ولایت دی. محمد نبی اوس پیدا شوی دی، هر څوک ک د دوی د کورنۍ زموږ غږ اوري دوی په دغه شمیره معلوماتونو فون نمبرونو یا ټلیفون نمبرونو زموږ سره اړیکه ټینګ کړي د شمیره نمبرونو 0979394 بیا یې تکراروم 0979394 بل شمیره تست تکراروم 0979 4 1 1 1 بیا یې تکراروم 0979 4 1 1 1 والسلام.
غانو اوریدونکو محترم دوستانو اوس وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي خو د ټلیفون شمیرې مو یاد وته لیدي. اول به پیغامونه وورو پس له هر یو پیغام به زه تاسو ته هغه د ټلیفون شمیره ووایم کوم چې د کمپیوټر په صفحه پاتې ده.
بابرنگ سلطان محمد زوی ما کور په کوټه سریاب روډ کلی دوس آغا کې ده. ما یو رور ده په نوم د عبدالمبین لس کاله لمه خدای د ایران شهر اصفهان ته تللی وو. هلته په ځان باندې نوم احسان محمدي ایښی ده. له هغه راهیسې تر دې وخته دا نه درکه ده که د دې په اړه هر څوک معلومات لري یا دی اوري یا په زندان کې یا هر چیرې ما ته دې په دغه نمبرو ټلیفون راوچي.
ګرانو دوستانو که تاسې د دغه ورک شوي عزیز په هکله معلومات لري ورته په دې شمېره ټلیفون وکړئ 0092301 3 3 0 0 9 6. د ټلیفون شمېره به یو ځل بیا ووایم 0092301 3 3 0 0 9 6.
السلام علیکم. پس د سلام از ما ورور شوه چې نوم یې شفیع الله دی. دا نه کار کیږي چې د پاکستان د صوبه سرحد نه ورک شوه. د پلار نوم یې دوست محمد دی او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی د کوټ ولسوالۍ. که په دې اړه چاته معلومات وي نو موږ ته په دغه نمبر ټلیفون وکړئ.
که تاسې د دغه ګران ورور د ورک شوي عزیز پاکره معلومات لرئ کولی شئ چې ورته په دې شمېره ټلیفون وکړئ 0092 3 4 3 6 9 1 3 9 6 و. د ټلیفون شمېره به یو ځل بیا ووایم 0092 دا د پاکستان کوډ دی 3 4 3 6 9 1 3 9 6 و. ګرانو دوستانو راځي چې اوس قلم او کاغذ تیار کړو چې د ټلیفون شمیرې ولیکو. ځکه وار ورسید هغو ټلیفوني پیغامونو ته په کومه کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان لټوي دا هم پیغامونه او دا هم تاسې.
زرا درې میاشتې کېږي د کوره راوتلی یم. د هلمند په ولایت کې مې کور دی د مساکلا په ولسوالۍ کې د شاجي په فضل کې. که زما ورور یا یو بل شناخته زما غږ اوري. زما ورور د کریم په نامه دی او زما د پلار نوم خلیفه ملالزایر اخوند دی. زه دا درې میاشتې کېږي د کوره راوتلی یم. کار څوک زما ته په دغه شمېره دې ما سره تماس ونیسي 0 9 3 6 1 9 0 5 1 0 5. شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 9 3 6 0 5 1 0 5. فقط وسلام.
زید بن محمد ما دغه ولایت د مکر د ولسوالۍ څخه خبرې کوي. یو برادر د نادرک سوال کوي د اسپانیا کې کچا ته معلومات دی د پلاور هندوانا نو لري اوس ما د مو سره ته ماچو نه سیږي. زه دا له بجای زو کوم 0 3 1 5 0 4 5 0. بیا وکړه 0 3 1 5 0 4 5 0. زه دا له جایزه ته سلام علیکم.
زه مستری جمال د جلال آباد څخه زنګ وام. زما یو زوی په نامه د جاوید جان چې 4 کاله کېږي نادرکه شوی دی. هیله مند یم چې دغه زوی زما تاشکند ته تللی و. د تاشکند نه 4 کاله کېږي نادرکه شوی دی. ته چېرته زما غږ هاوري جاوید جان؟ نو په دغه شمېره دي او یا د جاوید جان نور ملګري چې دغه تاشکند نه نادرکه شوی دی نو دغه زما پیغام کاوري. هیله مندیم چې په دغه شماره بیرته ما ته څوک احوال راکړي. د جلال آباد څخه غږیږم. شماره د ټلیفون شماره ده 0 9 5 0 9 5. بله شماره ده 0 0 2,250,000. خدای دې وکړي چې زما زوی د دغې راډیوي آزادي د لارې نه پیدا کړی شي. وسلام.
موسی د ملا غوث الدین زوی د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ اوسېدونکی د کاریز د موسی د ملا غوث الدین زوی د بادغیس د ولایت د غورماشت ولسوالۍ د کاریز د کلي اوسېدونکی چې 2 کاله کېږي ورک شوی. هر څوک د هغه په اړه معلومات لري یا په خپله دغه زما غږ اوري یا په دغه اټکل نمبر دې زنګ وي 0-2-5-3-0-3-2-2-0. بیا تکراروم
0-2-2-0-2-2-0-2-2-0-2-2-0-2-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-2-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
کړم.
زه بایغم سه ولایت هم ده مباز ده ولسوالی دن خیل ده کلی اما یو گوه کازیز لروج پا نامه ده غفار نمیزی چه ده نامه که کازوی ده کولای شید شید ده شمیارا شید ده تلیپون شمارا وید شید بره شمیارا ده سه پروه سفر اتا سلور اتا سه وسا اتا بوده در آخر ده کولای شید شمارا عزیز پا ده شمارا بنده موست خبر را که لابنی. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه محمد عمر د سمنګان اورد دلسان ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما ورور په نام جیت پاینده خان چې د ارسلا زوی ده که دې په بابت کښې تا ته معلومات وي یا د له خپله غږ اوري ازادي راډیو ته دې خبر ورکړي یا د بده په شماره هم سره اړیکې ټینګې کړي 0 3 4 3 4 یو شلو پنځه او بله شماره چې دی مونږ 0 3 4 4 6 شپږ اتیا او 2 5 که تا سره معلومات وي یا که د له خپله مونږ غږ اوري په دغه شمارو دې مونږ سره اړیکې ټینګې کړي شیرني به یې مونږ $500 امریکایي ورکړو. السلام خدای پامان. ازادي راډیو کارکوونکو نه ډېره ډېره مننه د افغانستان د خلکو همکاري کوي. خدای پامانه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د مکوټ ولسوالۍ د جنډیل د رسنی اوسېدونکی یم. رسول خان نومېږم. زما یو کاکا ده په نام د محمد عالم کاکا ده د پکون بستانخیل ده د 2 کاله کېږي نادرکه شوی ده نو که دا اعلان دی په خپل وي یا نور دا اعلان وي او ما ته فکر پیدا کړي 2 لکه روپۍ نام ورکوم په دې شمېره دې ما ته زنګ ووایي 09 1 1 1 0 3 یو وار بیا شمېره وایم 09 1 1 0 3. تشکر.
یو نایت الله نومېږي چې د هغه 6 کاله کېږي او بل صفت الله نومېږي چې د هغه 15 کاله کېږي. که څوک د ده په اړه معلومات لري نو مونږ ته دې په دې شماره زنګ ووایي 0 8 9 4 1 3.
ہلو السلام علیکم. زه سلطان صدیق د پکتیا ولایت د ډنډې پټانو ولسوالۍ د ځیګاو سبي کلي نه د تاسو سره په تماس کښې یم. زما یو کلیوال چې خیالي ګل یې د خیالي ګل در خپل نوم دی د پلار نوم یې فیروزمین 15 کاله کېږي چې له کور څخه ورک شوی دی. که هر چا ته د ده په اړه پته وي په لاندې شمېره دې اړیکه ټینګه کړي 0 8 0 6 2 4 8 9. امین الله شي توفیق.
خیل د کاپیسا ولایت اوسېدونکی یم.
او درې ورخصوی عزیزان لرم چې یو د ما ورور ده په نام د زاخیر او یو دوه مرګ دي نور سره دي چې یو حجمل یو وکیل ده. حجمل د چپ لاس درې ګوتې پرې دي که چاته پته وي او یا د دوی معلومات لري ما ته دې په دغه نمبر زنګ وایي 70 اووه سوه اووه اتیا پنځه اتیا شپېته.
السلام علیکم. زما یو شل
کالی یو د سردار داود په هم کال رسوي دي یو د بدرت په هم کال رسوي نو زه له لری په چیرې دي په خپل د غزنه ځاګه لري او بل مسلمان اوري د راځي د لارې د نش خبر کړه د راځي د راځي د لارې نو زه په هغه نه لرم.
السلام علیکم. زه محمد ندیم مخلص د غزنی د ولایت تجریستان د ولسوالۍ اوسیدونکی زه یو عزیز مدرکه سوی د ایران ته تقریبا دوه کاله کېږي. پلار چې نعمت خان میږي هغه دی ورته په تشویش کې دی. یو بل ورور عبدالسلامد میږي که یا چیرې دغه ورور زما دی به هغه میږي عبدالمحمد میږي عبدالمحمد زما اعلان په خپله باندې اوري او یا دل سره ملګري څوک انډیوالان ورسره په دغه ټلیفون په رابطه کې زما سره تماس نیسي 0 3 3 6 9 2 5. بل نمبر ده 0 3 3 9 5 5 5. السلام علیکم. محمد ندیم مخلص د غزنی ولایت تجریستان د ولسوالۍ اوسیدونکی.
ہلو السلام علیکم. زه فضل مار مناخیر د میدان وردګ دی ولایت نا تاسو را پتاه جما یا جما ما زوی دا چې امیر محمد نمی دی د غزیار مسکاله کیږي دی ایران کې ورسره دا کتو چې اول لري صدق شمیره دی دای ما ته تلیفون وکي چې پر وته نه هتیا څلور ته سلیری سینځه سو تلو دې او چار چا ته ما ار چا ما ته خبر راک دواړه کې جزا ورکړي وکي و سلام با احترام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
مالی چشمان ستا دا منگری زلفان ستا دا غطن کئی زوانی سپین جبن او سر لبان ستادا خماری چشمان ستادا منگری زلفان ستادا غتن کئی زوانی سپن جبن نو سر لبان بل ربان دیور کا جوڑ دا بنگڑو شور کا بل ربان دیور کا جوڑ دا بنگڑو شور کا خمی کا زخمی زخمی یا مشرا تکور کا خمی کا زخمی زخمی یا مشرا تکور کا
ساعت 9:00 صبح.